پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن دوشنبه ده د غوی یا ساور 15 د اپریل 15مه د روژې مبارک میاشتې 24مه پیل خبرونه کوو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وی په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بي سابقه ډول د خوړو او خوراځواکۍ له بحران سره مخامخ دي دغه ادارې پرون په خپل ټوئیټر کې لیکلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري د ملګرو ملتونو دغه ادارې غوښتنه کړې چې افغانان باید هیر نه کړای شي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د میندو د روغتیا لپاره غواړي نورې قابلګانې هم وروزي دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې تیر اونۍ د کاناډا د سفارت په مرسته په کندهار کې یو دیرش میرمنې د قابلګۍ په برخه کې وروزل سوې د دې ادارې په وینا دغه روزل سوې قابلګانې به په کندهار کې خلکو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې کوي هلمند کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي 15 تنه یې د یو کس د اختطاف او وژنې په تور نیولي لشکرګاه کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندی وایي تورونو کسانو درې اونۍ مخکې یو کس تښتولی موټر او پیسې ورڅخه اخیستي او بیا یې دی وژلی دی هلمندی زیاتوي نیول سوو کسانو خپل جرم منلی دی واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د هېواد په نورو ولایتونو کې هم ورته جنایي پیښې کېږي چې تر ډېره یې عامل بېوزلي او بېکاري ښول کېږي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ لکه لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي رویټرز اژانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او ځینو نورو چارواکو سره کتلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه کړې ده او د بریتانیا دفاع وزارت وی روسیې لکلی چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی ډیر لږ پرمختګونه کړی دي دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی لکلی چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولې په ځینو سیمو کې ډیر لږ پرمختګونه کړی دي د بریتانیا دفاع وزارت وی د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دې جنگي وړتیاوې اغیزمنې کړي دي خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدل سي که څه هم د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسولیت منلی خو طالبان وایي چې دا ډله ځپل سوي
په مسجد کې او چاودنه او مکتب کې ماین غورځول او دغه په ګلدان کې بم کې خودل د خپل د ماتو د کمزوري علامه
په ورزګان کې طوفان خلکو ته زیانونه اړولي
بس سلوج کلاب سر چوم کتر اندار و تو مرسل
د عبدروف په نوم هغه مشوم چې د انسان تشتون کو خوشی سوی وای چې د دې پیسو د ورکړې په بدل کې خوشی سوی
زه په دې مبارک میاشت کې خوشی شوم خو تر هغه چې پیسې ورنکړي زیرا خوشی نه کړم
د مالولو کسانو پر ستونزو هم په دې خبرونه کې راپور خبرو په فرانسې کې د ولسمشرۍ انتخابات هم تعقیب و چې ایمانوئل ماکرون یو ور بیا ګټونکی اعلان شوی دی د خبرونه په دویم نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوړیاست د دې خبرونه درا پرونو برخه ته ورزو که څه هم د داعش خراسان څنګه په مزار شریف کې د خونړي برید مسولیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندیشنېسته د طالبانو حکومت بیا وایي چې دغه افراطي ډله تر ډیره ځپل سوې ده د طالبانو یو ویان دا خبره داسې مهال کوي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې د شیوګانو پر یوه جومات د داعش ډلې لخوا په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سول او نوي نور ټپیان سول د دې ترڅنګ هم د تیر اونۍ په کابل کندز او ځینو نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې بریدونه او چاودنې وسوې چې د ځینو مسولیت چا نه دی منلی دا هم په دې اړه تفصیل
په افغانستان کې له روسیو څو خونړیو بریدونو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان یو مقام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش ډله په دغه هیواد کې جدي ګواښ وګڼي خو طالبان په ټینګار سره وایي چې دا ډله یې ځپلې ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو بیل شکه زی داعش مات سوی او زو لپخو غرزیدلی خو په مسجد کې او چاودنه په مکتب کې ماین غرزول او دغه په ګلدان کې بم کې خودل د خپل د ماتو د کمزوري علامه ده د داعش په هیڅ کې کوم جبهه نه لري، کوم حضور نه لري، کوم ثبوت یې نشته.
ښاغلی مجاهد مخکې هم په څو ځلي دا خبره ازادي راډیو ته کړې وه، خو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له خونړیو بریدونو او چاودنو وروسته چې په مزار شریف ښار کې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان ومنه، د دغې ډلې د فعالیت په اړه بیا اندېښنې پیدا شوې. له دې برید وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش په افغانستان کې د یو جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي. مخکې بیا د امریکا د مرکزی قمندانۍ د قمندان جنرال فرانک میکنزی په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی و. په مزار شریف ښار کې د پنجشنبې د ورځې چاودنه چې د شیعهګانو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شول او 90 تنه نور ټپیان شوه. وروسته طالب چارواکو وویل چې د دې برید طرحه کوونکی عبدالحمید سنگریار مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې د خراسان څانګې والی نیولی دی. د دې ترڅنګ همدا تیره اونۍ په کابل، کندز او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نامنې پیښې، بریدونه او چاودنې شوي چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی. د پوځي چارو شنونکی شاه محمود میاخیل وایي د افغانستان په وروستیو ناکراریو کې یوازې داعش نه بلکې بیلابیلې نورې ډلې هم ښکېلې دي.
وروستۍ بدامنی د مخکینۍ بدامنۍ سره تړلې ده، ځکه چې مخکې مختلفې توریستي ډلې وې، طالبو، داعشو، لشکرې طیبه و، نور القاعده وې، د ازبکستان ایمی وه، د شرقي ترکستان ډلې وې او همداسې نورې چې دیو غیر انفجار، انتحار او تخریب نه بل څه نه کوي. اوس هماغه ډلې دي چې دیو په کنټرول نه لري، نو په دې حساب باندې دیو دغه خپل عملیاتو ته دوام ورکوي.
د یادونه ده چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناسم امنیتي وضعیت یو شمېر خلک اندېښمن کړي او پر طالبانو نیوکه کوي چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
که څه هم د داعش خراسان څانګې په مزار شریف کې د یو خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د طالبانو حکومت وایي چې دغه افراطي ډله تر ډېره ځپل شوې ده. د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رادمنش صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د طالبان وایي چې د داعش ډلې خراسان څانګه په افغانستان کې ماته شوې ده، ستاسو نظر څه دی چې داعش واقعا ځپل شوې؟
دا خو په نظر کې درسته ده، ډیر عالی ده چې دمنځه تللی دی، اما عملا موږ په افغانستان کې وینو چې وضعیت ورځ تر بلې په خطر کې دی او تعهدات رامنځته کیږي او هر ورځ د خلکو تلفات رامنځته کیږي. نو دا معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې ګروپي تروریستي ډلې تاجکستان، ازبکستان او چین او همدارنګه به پاکستان د طالبانو له طرفه نه دلته رامنځته کیږي، د تشویش وړ دی. نو هر ورځ موږ وینو چې په افغانستان کې یو کله په کابل، کله په کندوز او همدارنګه په بلخ کې پر د خلکو په منځ کې چاودنه کیږي. دا معلومدار ده چې ګروپونه او هغه ډلې چې موږ مخکې ویلې په افغانستان کې فعاله ده، او دا فعالیت مجاهد صاحب خبرې ردوي.
بل رادمنش صاحب، که یو څه ځای ته هم تغییر ورکړي چې اواز بند کیږي، که څه هم په کور دننه د طالبانو په وړاندې نارضایتي په زیاتېدو ده، د داعش ډلې د فعالیت په اړه د سیمې هیوادونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې تر څنګ تیر حکومت په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې د څه باندې 20 افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښوولې وه. څه فکر کوي چې دغه نورې ډلې اوس هم فعال دي او کوم ګواښ پېښولی شي؟
په افغانستان کې 2 ګروپونه دي چې اوس هم فعال ده. خپل تحریک طالبان پکې پوهیږي چې دلته په افغانستان کې تروریستي ډلې ډېر زیات دي. مخکې تاسو په خوست کې، په کونړ کې تاسو ولیدل چې د پاکستان له طرفه نه بمبارد شول. دا بمباردونه، دا شخړې چې په نیمروز او هرات په سرحداتو کې رامنځته شوې ده، معنی دا ده چې په افغانستان کې تعدادات اوس هم شته، او دا خبره چې طالبان کې چې افغانستان کې د داعش ډلې د منځه تلې، دا فکر کوم چې دا معنی دا کې چې دوی خپله دا مسایل رامنځته کړي. لکه سه دوی په وزارت داخله په قرارګاه کې یو انتحاري کنډک رامنځته کړی دی، او دا انتحاري کنډک د څه دپاره په یو کشور یا په یو هیواد کې سه یو نظام دغسې خبرې کوي، دا معلومداره ده سه دوی په دا مسایلو کې تل ثابتېږي. نو که داعش نه یې کړی، حتما دغه ډلې سه اوس په افغانستان کې په نامه د استشهادي او انتحاري کنډک دي، دوی به دغسې مسایل پلان کوي او اجرا کوي. که نه باید دوی په عملي توګه د افغانستان خلکو ته او د نور هغه هیوادونو سه اوس هم په دې مورد باندې تشویش لري ثابت کړي سه واقعا په افغانستان کې هیڅ کوم شخړې رامنځته کیږي نه، اطمینان د امنیت ورکړي سه دنیا په دوی باندې اطمینان وکړي. که نه دا مسایل له ورایه ښکاري سه په افغانستان کې هم تروریستي ډلې دي او هم د طالبانو ځینې ګروپونه په افغانستان کې خپله دغسې مسایل یا دغسې شخړې رامنځته کوي.
ډېره مننه د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
عبدالروف هغه ماشوم چې له دوو کلونو وروسته د انسان تښتوونکو له بنده آزاد سوی په یوه نوې ویډیو کې دا کوي چې کورنۍ هغه د پیسو په بدل کې خوشی کړي، خو پلار یې دا موضوع ردوي.
عبدالروف چې نږدې دوه کاله د انسان تښتوونکو په بند کې وو، په یو نوې خپره شوې ویډیو کې وایي انسان تښتوونکو د پیسو د ترلاسه کولو په بدل کې هغه خپلې کورنۍ ته سپارلی. عبدالروف په دې ویډیو کې وایي که چیرې کورنۍ پیسې نه وي ورکړې نو انسان تښتوونکو دای نه خوشی کاوه.
زه په دې مبارکه میاشت کې خوش شوم، د سړی تښتوونکو له منګولو خوش شوم. پلار او ټوله کورنۍ مې ډېره هڅه وکړه چې ما را خوشی کړي، خو تر هغوی چې پیسې ورنکړي زه یې را خوشی نه کړم. اوس یې د دوی پیسې ورکړي.
طالبانو ویلي چې عبدالروف یې د شل ورځو پوځي عملیاتو په پایله کې را خوشی کړی، خو د پلار محمد نبی د یکشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا وویل چې ده د خپل زوی د را خوشی کېدو په بدل کې چاته پیسې نه دي ورکړي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنکړل.
موږ پیسې نه دي ورکړي، نه پوهېږم دا ویډیو چې دی وایي موږ پیسې ورکړي له کومه شوي. فکر کوم چې دا ویډیو به مخکې انسان تښتوونکو ثبت کړي وي.
محمد نبی وای انسان تښتوونکو په دې موده کې د ده زوی شکنجه کړی هم دی، او د بند پر مهال د عبدالروف په پښو کې د تړل شویو زنځیرونو له امله هغه اوس هم په لار نشي تلی. د عبدالروف د پلار په خبره د زوی رواني حالت یې ښه نه دی. هغه د پخواني نامسؤوله وسلوال اختر محمد ابراهیم خیل اړوند کسان د خپل زوی د تښتولو په قضیه کې په لاس لرلو تورنوي.
د اختطاف د شاغاسی زمیر او سلامبای لوري چې د اختر کسان دي شوی وو. زوی مې ډیر کمزوری شوی، ځینې بې ځایه حرکتونه کوي، شپې چې ویدي شي نو غږ کوي چې پښې مې خوږېږي، کاکا پښې مې مه تړی او کاکا ما مه وهئ. همدا چې ژوندی دی دا موږ ته یو نعمت دی.
د اختر محمد ابراهیم خیل اړوند غیر مسؤول وسلوال کسان د مخکینی حکومت پر مهال هم د جنایي جرمونو په کولو تورن وو، تر دې چې یو ځل آن د ملي امنیت ریاست د ابراهیم خیل د درې زامنو په ګډون د هغه څوارلس کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته خوشی کړل. ونه توانیدو چې د عبدالروف د پلار د ادعاو په اړه د اختر محمد ابراهیم خیل د کورنۍ نظر راواخلو. طالبانو د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې چې د ملي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده عبدالروف خپلې کورنۍ ته وسپاره او ادعا یې وکړه چې دی د دوی په هڅو راخوشي شوی. د دې ماشوم را خوشی کېدو تیرو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه لرل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د عبدالروف را خوشی کېدو وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د هغه د را خوشی کېدو عملیات له شل ورځو راهیسې روان وو او لا هم د پاتې کسانو د نیولو لپاره دوام لري.
دولس بجې او پنځلس دقیقې کېدونکې دي. اروزګان کې د تیز باد له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.
محمد ولی چې د اروزګان ولایت د دهیاک سیمې اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د تیز باد له امله نه دانې مریضین د اړیماتې سوي دي.
باسلوج کلاب سره چې مو کتل انداره وو ته مرسله هینداره و چوکاټ سره جلا و سره ټوټه ټوټه مشه چر مشه و نورم د خلک چې جه مړ په داله باندې ورته ګورو د کښته خواته ځو ته سي د اکثرو هینداري چوکاټونه ورغورځولې دي چې وزه ټانکرانې په کیریا کښتورې شنه کښتونه دي یعنې وچیږي د وچېدو په حالات کې دي.
د دغه ولایت د مهرآباد د سیمې یو بل اوسیدونکي نورعلي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دوی په سیمه کې هم تیزو بادونو او توپانونو خلکو ته زیات مالي زیانونه اړولي دي.
ول د خلکو چوکاټونه یې حرمت کړی، د خلکو دوکانو سه چادران غورځولي دي، ډېر تاوانونه یې رسولي دي، د خلکو د کوټو د کلکینانو هندارې حرمت کړي دي. په خدا کول د سهار ماښام د ول په تېره بیا دا د اختر شیان دي، ول په خدا کول پر دنیا په شي وسه رسېږي.
پر اروزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د تېرې شپې د تیزو بادونو او توپانونو له امله خلکو ته د اوښتې زیانونو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سئ. د فرانسې ولسمشر وایي د خپلو خلکو د اتحاد لپاره به کار وکړي. ایمانویل ماکرون بیګا د ولسمشرۍ ټاکنو تر ګټلو وروسته په خپله وینا کې دې ټکي ته اشاره وکړه. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
ایمانوئل ماکرون په تیرو شلو کلونو کې تر ژاک شیراک وروسته لومړنی ولسمشر شو چې د دویمې دورې لپاره د فرانسې جمهور رئیس ټاکل کیږي. هغه چې خپل سیالې مارین لوپن ته ماته ورکړه، بیګای له ټولو فرانسویانو د مننې ترڅنګ ویل د هغو خلکو اندېښنې هم ځوابوي چې مارین لوپن ته یې رایه ورکړې یا یې هیڅ رایه نه ده کارولې. مننه ګرانو ملګرو، ګرانو وطنوالو، دلته پاریس، فرانسې ګوټ ګوټ او بهر کې له ټولو مننه. زه پوهیږم چې زموږ ګرانو هیوادوالو ښي اړخ افراطي ته رایه ورکړي. د هغوی غوسه او خفګان چې بالاخره باعث شوه هغوی بل چا ته رایه ورکړي هم باید ځواب شي. دا به زما او زما د شاوخوا کسانو مسؤلیت وي. ماکرون دا ژمنه هم ورکړه چې را روان 15 کاله به د تیرو 15 کلونو تکرار نه وي، بلکې د غوره 15 کلونو دوره به وي چې پکې به خلکو ته په خدماتو تمرکز ولري. ګڼو اروپایي مشرانو د ایمانویل ماکرون له بریا چې د فرانسې او اروپایي ټولنې ترمنځ د نږدې اړیکو پلوی دی هرکلی کړی او هغه ته یې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په یو ټویټ کې ماکرون ته مبارکي ورکړې او ویلي دي خوشحاله دی چې له هغه سره کار ته دوام ورکوي. د اروپایي پارلمان مشر روبرتا متسولا د ماکرون بیا ځلی ټاکنه د ستایلو وړ بللې او ټینګار یې کړی چې یوه پیاوړې اروپایي ټولنه یوې پیاوړې فرانسې ته اړمنه ده. د فرانسې ګڼو مخالفو ګوندونو هم ماکرون ته رایه ورکړي څو د مارین لوپن د بریا مخه ونیسي. د کیڼ اړخي رادیکال ګوند مشر ژان لوک ملانشون ویلي مېرمن لوپن ماته وخوړه، فرانسې په ښکاره هغې ته د خپلې راتلونکي لور سپارلو ډډه وکړه او دا زموږ د خلکو د یووالي لپاره ډېر ښه خبر دی. ښي اړخي افراطي سیاستواله مارین لوپن تر ډېره له اروپایي ټولنې او ناټو سره د فرانسې د اړیکو د کمولو او په دننه فرانسه کې د هغې په خبره د پراخ بدلون په لټه کې وه. هغې په دې وروستیو کې د فرانسې په کلیو ښارګوټو کې د ګڼو خلکو پام ور اړولی او څه باندې 1.5% رایې هم ګټلې. لوپن که څه هم خپله ماته ومنله، خو ویې ویل چې خپلې سیاسي مبارزې ته به دوام ورکوي او په جون کې به چې د فرانسې پارلماني ټاکنې کیږي د ماکرون په وړاندې سیالۍ ته راووځي. اغلی لوپن په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي و چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو لخوا د ټکریو په سر کول منع کړي، د حلالې غوښې قصابۍ بندي او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د څارویو صادرات منع شوي او هیڅوک حق نه لري چې بهر ته صادر کړي. د دې وزارت مطبوعاتي برخې ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي دا پریکړه پرون د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ملا قدرت الله جمال او د کرنې او مالدارۍ وزارت د استازو او مالدارانو ترمنځ په ناسته کې وشوه. په پیغام کې راغلي چې په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې د طالبانو امنیتي مسؤلانو ته به مکتوب لیږي چې بهر ته د څارویو د لیږد مخه ونیسي. په دې ناسته کې مالدارانو د طالبانو له حکومت او غوښتل چې فارمونه، څړځایونه، د اوبو څاوې او د څارویو د حلالولو ځایونه دي په ولایتونو کې ورته برابر کړي. له دې مخکې ځینې راپورونه وو چې د افغانستان څاروي ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران ته قاچاق کیږي. دا ګول سیخ او د اوسپنې د واردونکو ټولنې غړي د خپلو ستونزو د حل غوښتونکي شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي دا ګول سیخ او اوسپنې د واردونکو ټولنې غړو د دې خونې له مسؤلانو سره په ناسته کې د خپلو ستونزو په اړه خبرې وکړې. په خبر پانه کې راغلی دی د ګمرکي تعرفو لوړوالی او د خرڅلاو د بازار نشټوالی هغه ستونزې دي چې د دوی په کاروبار منفي تاثیر کړی. د ټولنې غړو د سوداګرۍ او پانګونې له خونې وغوښتل چې د ستونزو د حل لپاره یې هڅې وکړي. په خبر پانه کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مرستیال یونس مومن له قوله ویل شوي چې ستونزې به د طالبانو له حکومت سره شریکې کړي چې رسیدګي ورته وشي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 28 پوله، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 29 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 13 پوله، زر هندۍ کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 480 افغانۍ.
پر روانو لسو دقیقو کې د نوریاس نوري ملتیا وکړي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
د خبرونه د برخه د موزه نوریاس نوري هرکلای کوم. یو شمیر معلولیت لرونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت ورته خپل امتیازونه نه ورکوي. دوی وایي په خو باید هم دغه مالی حقونو او نورو امتیازاتو په خستو سره د ځان او خپل کورنۍ د ورځني ژوند ډېری اړتیاوې پوره کولې. تفصیل په دې راپور کې اوري.
شپږ دېرش کلنه محبوبه معلوله ده. هغه له خپلې مور سره کابل کې اوسېږي. په اویاومو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال د دوی پر کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د محبوبې یوه پښه پرې شوه. محبوبه وایي په خوا به هر میاشت د معلولیت د مالي امتیازاتو په اخیستو سره د ځان او خپلې مور اړتیاوې پوره کولې.
زما اندېښنه دا ده چې چیرې مې حق را نه کړل شي نو څنګه به خپل ژوند په مخ بوزو. ما به هر کال 2,000 افغانۍ د معلولیت حق امتیاز اخیسته او له هماغه اندازه پیسو سره به مو خپل ژوند کاوه. خو اوس که دا پیسې را نه کړل شي نو زما ستونزې به ډېرې شي.
د کونړ اوسیدونکی سردار ولی هم معلول دی. هغه له دې امله چې تیر کال مالی امتیاز یا حق نه دی ورکړل شوی شکایت کوي.
په دوه سر وای نه بینه ما نظر میکار نه کوي د کور سرپرست په خپل باندې اوس سمې مراد راغلی وته مشکي زمنګ د ماشاده پته نه لګي موږ د غټو مشکلات سره مخ یستو.
وسلوالی نختی او د ماينونو چاودنی په افغانستان کې د معلولیت اصلي لاملونه بلل کیږي. معلولیت لرونکو کسانو به د تیر جمهوریت پر مهال د دوی کاری مخینه ته پکاتو یو اندازه پیسې د میاشتنی حق په توګه ترلاسه کولی. خو لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په تیرو اتو میاشتو کې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه نه دی ورکړل شوی. هڅه مو وکړه چې د معلولیت لرونکو کسانو د شکایتونو په اړه د شهیدانو او معلولینو وزارت او د طالبانو حکومت د نورو ویندویانو نظر راواخلو. خو له هڅو سره سره یې مکته ځواب رانه کړ. که څه هم چې د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه ورکړي، خو وړاندې له دې د طالبانو د حکومت کابینې معلولیت لرونکو کسانو او د شهیدانو کورنیو ته د یو اندازه پیسو د ورکړې خبر ورکړی و. اوس مهال په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر په دقیقه توګه نه دی معلوم، خو د پخوانی حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې څه نه څه 1,000,000 معلولین شته. یاد وزارت ویلي و چې 380,000 معلولین یاد وزارت څخه میاشتنی حقوق اخلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ننګرهار بزګر له سیمهیزو چارواکو غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره هغه سي مرستې وکړي چې په پخواني جمهوري نظام کې ورسره کېدې. یو شمیر بزګر او د کرنې د چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې له بزګرو سره لازمې مرستې وشي نو به تر ډیره دا ولایت د کرنیزو محصولاتو له پلوه خود کفا شي. نور په دې رپورټ کې
د ننګرهار د بیلابیلو سیمو بزګران د طالبانو له اوسني نظام غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره د تیر نظام په څیر د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او د امراضو د مخنیوي لپاره پر وخت د درملو مرسته وکړي.
زمان انصار الله د ننګرهار ولایت د چبرهار اوسیدونکی یم. بزګر په دغه حال کې ده چې باید زمونږ سره باید کومک وشي. بزګر باید نورم تقویه شي چې زمونږ مالونه باید نور خارج مملکتو ته لاړ شي.
دغه دیقانانو دغه بزګرانو سره هغه اصلاح شوي تخمونه او نور مرستې وشوي نو زموږ دا بزګران به لږ په ترقۍ اوجته لاړ شي او د نورو دغه ملکونو به محتاج نه وو.
بزګران وایي که د کرنې ریاست مسؤلینې حاصلاتو ته سړې خونې، د بستهبندۍ مرکزونه او بازارموندنه وکړي تر ډیره به ورسره د بزګرانو کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي. یو تن بزګر وایي
زما نوم کریم شاه دی، سرخوړ اوسیدونکی.
او منګه غواړو د دولت نه چې منګه ته زمينه برابر کړي منګ د کانونو ته تخمونه اصلاح شوي د دوايانو ضرورت ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجات زمونږ سبزیجات ته ورسیږي مارکیټ نه د ترانسپورت مشکلات هم زیات دي مشکلاتونه په منګ ډیر زیات لرو د هر نیګانه منګ دولت نه دا غوښتنه کوو چې موږ سره د هر شي په برخه کې کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي دوی په بیلابیلو سیمو کې بزګرانو ته په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سرې او نورې اړوندې مرستې کړي او زیاتوي چې دوی ژمن دي چې په راتلونکي کې هم بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي.
موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی او 8900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړې ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خوارۍ کړي دي او په پلان کې آینده هم لرو چې دې دپاره انشاءالله چې امارت اسلامي مشرتابه سره دا خبرې بار بار شریکې شوي دي هغوی وعدې موږ ته راکړي دي چې انشاءالله موږ به دې ته سټورونه او د سړي خونې جوړوو چې دا زموږ تولیدات دلته دغه شي او انشاءالله چې بزګران په خپل وخت غټه ګټه او فایده واخلي.
د کرنیزو چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې مسؤلین د بزګرانو لاسنیوی وکړي کروندګرو ته کاري زمینې برابرې کړي تر ډېره به د ننګرهار خلک په کرنیزه برخه کې په کور دننه خودکفا شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
لوکسس کمپنۍ خپل لومړنی برېښنایي یا الکترونیک موټر بازار ته راوېست. د موټر جوړولو بیلابیلې کمپنۍ د برېښنایي موټرو د جوړولو پر سر له یو بل سره سیالي کوي. هره کمپنۍ هڅه کوي چې د موټر بیټرۍ زیات دوام وکړي. نور بل اسمت سروانه واوري.
لوکسس کمپنۍ بشپړ الکتریک یا برېښنایي موټر جوړ کړ. دا موټر آر زید نومیږي او ټاکل شوی دی چې ژر نړیوالو بازارونو ته وړاندې شي. لکسس کمپنۍ غواړي چې تر 2015 میلادي کال پورې یوازې الکتریک موټر جوړ کړي ځکه چې په نړۍ کې د پټرولو او ډیزلو پر موټرونو محدودیتونه مخ په ډیریدو دي. لکسس د آر زید موټرو لومړنۍ نمونه د 2021 په دسمبر کې نندارې ته ایښی وه. دا موټر د خوندیتوب یا سیفټی ډیر پرمختللی سیستم لري. آر زید الکتریک موټر لکسس آر ایکس ته ډیر ورته والی لري په تیره بیا د اندازې له نظره. ټایرونه یې 1300 انچ دي او بیټرۍ چې په الکتریک موټرو کې زیات اهمیت لري 1.4 کیلو واټه ساعت ده او دوه انجینونه یې 150 کیلو واټه دي. تمه کېږي چې بیټرۍ به په یو وار چارج له 400 تر 450 کیلومتره مزل لپاره کافي وي. راتلونکی د الکتریک موټرو ده ځکه چې یو شمیر اروپایي هیوادونو په لنډ وخت کې د ډیزلي موټرو د منع کولو اعلان کړی. په بل ګام کې به د پټرولي موټرو د مخنیوي لپاره پریکړه کوي. الکتریک موټرونه نه یوازې دا چې چاپیریال نه ککړوي د تیلو مصرف هم نه لري.
دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پریښي دي.
د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ساجان عادل د هلمند ولایت د نایول سوالي څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. کله چې د اسلامي امارت مجاهدین یو بیچاره ناداره د غلا په ارتباط ونیسي نو هر شی چې غلا کړی وي هغه په غاړه ورکړي او په عام حاضر کې خلکو ته وښيي. خو کله چې شتمن کس د غټ جرم او په ارتباط ونیسي یوازې پر خبر بسنو کې او نو هیڅ نسته. باید قانون پر ټولو یو شانتي تطبیق سی. وسلام
د کناو لا کوم یو راځي کنه ولې دا طالبان فارمې پیغام تاسو وی دا طالبان موږ وایي چې موږ افغانستان ملي بیرغ آزاد انګلیسي کې چې موږ دشمنان دا موږ باندې ډېر خوشاله یو چې افغانستان بیرغ د کلونو کلونو نام دغه بیرغ دی. نو موږ یوازې یو هله په دې دنیا باندې دا هغه د بیرغ دی چې موږ خپل اصلي ملي بیرغ دی چې افغانستان کې حکم وغوښتل.
سلام انا نیکه هلی احترامات یو منې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلام نوایم. زما دا د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې د هرات او د کندهار عمومي سړک چې دی د ډیر کندو کفر دی نو کوم څه جوړ کی. السلام احترام
ازادي راډیو
ټولو همکاران ته سلامونه وایم. زما یې دغه یو پیغام دی، ما طالبان د حکومت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ته په هلمند په کجکي په ولسوالۍ کې خدې ودرېږي. زموږ خدې ډېرې کمزورې دي، دوې دانې په ګرد ولسوالۍ او دغه کې ولاړې دي. زموږ انټرنیټونه بیخي کمزورې دي، هېڅ کار نه کوي. خدې هم بیخي پر مخ غږ لا نه وړي، آواز نه وړي، داسې کمزورې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا آزادی ریڈیو ٹولا کار کون کاور دن کو سلام نہ ہونے کے ہل سمیم عرب زیم دا کابل سخا زخ پل دیو متقاعد مامور زوی ام چ تقریبا دا دو کال کی چپلار میں خپل دا تقاعد حقوق نے تر لاسا کڑی زمک جوان ډیر مشکل شو دا